یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده.
په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هره ورځ سره کډې بارېږي.
په دې پلمه پر خبریالانو د وژونکو حملو یادونه کوو. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیل سره سم په امریکا کې ځینې چارواکي اندېښمن دي، خو کابل ډاډه ښکاري.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی پخپله کوي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د هندوستان د کورونا وبا بحران ورځ تر بلې زیاتېږي.
له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه: د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. بشپړ خبرونه: د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. بایدن دغه څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خپره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور تر پخوا خورا کم شوی دی. هغه علت پر امریکا د سپتمبر د یولسمې د حملو د اصلي طرح اسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې شل کلنه پوځي مبارزه وبلله. جو بایدن ویلي موږ بن لادن د دوزخ تر کنده تعقیب کړ او بالاخره مو ترلاسه کړ. د امریکا ولسمشر ویلي له هغو کسانو سره چې د سپتمبر د یولسمې په حملو کې عزیزان وژل شوي ژمنه کړې وه چې د دوی وژل شوي عزیزان به هیر نه کړي. بایدن ویلي امریکا به پر خپله خاوره د کومې بلې حملې د مخنیوي او د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره په خپل تعهد کې هیڅکله زړه نازړه نه شي. ولسمشر بایدن ویلي د همدغو هڅو له کبله امریکا په افغانستان کې خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي او له دې هېواده خپل سرتیري باسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنا نه دي چې متحده ایالات به دې هېواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. بلینکن چې تېره ورځې له یوې امریکایي رسنۍ سره خبرې کولې، دغه راز وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې هر ډول سناریو ته چمتووالی لري. په عین حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسې جنرال مارک میلی وایي که څه هم افغانستان پیاوړي او مجهز ځواکونه لري، خو کېدای شي د طالبانو په وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. نوموړي دغه راز ویلي چې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ښایي له ټاکلې نېټې مخکې ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر تر یولسمې پورې بشپړ شي. دغه بهیر دوه ورځې مخکې د می له لومړۍ نېټې رسمن پیل شوی دی. د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې نن د مطبوعاتو د آزادۍ په مناسبت یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان څپاند رسنۍ د دې هېواد د وروستیو دوو لسیزو ستره لاسته راوړنه بللې او ویلي دي آزاد او خپلواک رسنۍ او د رسنیو پیاوړی سکتور د ټول شمول او ولسواک افغانستان یوه مهمه برخه ده. په اعلامیه کې دغه راز د سولې په پروسه کې د رسنیو رول هم مهم بلل شوی او ویل شوي چې رسنۍ د سولې او یو سیاسي جوړجاړي د رامنځته کولو لپاره د عامه ملاتړ او ګډ تفاهم په رامنځته کولو کې اساسي رول لوبوي، او هم له هغو سره چې د خپلو محدودو سیاسي اهدافو لپاره له سولې سره مخالفت کوي محاسبه کوي. د افغانستان د ملاتړ د نړیوالو شریکانو په ډله کې په کابل کې د استرالیا، کاناډا، ډنمارک، د اروپایي ټولنې استازولۍ، فنلند، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، سویډن، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر، د امریکا متحده ایالات او بریتانیا سفارتونه شامل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. ډامینیک راب سر له نن څخه تر روانې چهارشنبې د جی 7 یا اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. دا به په تیرو دو کلونو کې د دغو شتمنو هیوادونو لومړۍ حضوري غونډه وي او داسې مهال جوړیږي چې له روسیې سره کړکیچ د خبرو د اجنډا په سر کې دی. د اوسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې بریتانیا، د امریکا متحده ایالتونه، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا او جاپان شامل دي. بریتانیا په عین حال کې استرالیا، هند، جنوبي کوریا او جنوبي افریقا استازو ته هم په ځینو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. په هند کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او په دې وایروس د مړینو د شمیر زیاتېدو له کبله بحران په سختېدو دی. په همدې حال کې یو نړیوال مرستندوی بنسټ هند ته رسېدلی چې د اکسیجن د کموالي په حل او د طبي وسایلو په اکمال کې همکاري وکړي. بریتانیا ویلي چې هند ته به د مصنوعي تنفس زر نورې دستګاوې یا وینټیلاتورونه ولیږي. تېره اونۍ په هند کې د کورونا وایروس 2,600,000 نورې مثبتې پیښې او د نږدې 23,800 کسانو مړینه ثبت شوه. له دې سره په دغه هیواد کې په ټوله کې په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 2,15,000 واوښت. روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې رښتینې ارقام ښایي تر دې خورا زیات وي.
خبرونه مو له نوریاس نوری نو اوریدل. قدر من اوردونکو، تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته غواګیست. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د یوناما په ګډون بیلابیلو هیوادونو، نړیوالو ټولنو او مؤسسو پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د تاوتریخوالي پر درېدو ټینګار کړی. په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره شوې او د رسنیو او بیان له ازادۍ څخه کلک ملاتړ پکې شوی دی. لبلې خوا په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ویل چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې په راپور کې. تاسو زموږ غږ اورئ؟ لطفا د راپور جزئیات راکړئ.
بله، د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما، اروپایي ټولنې، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پر خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د بریدونو په درېدو ټینګار کړی. دوی د افغان خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو د ملاتړ په هدف یوه ګډه اعلامیه هم نن خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه باید د دې هیواد د خبریالانو او د رسنیو تر څنګ ودرېږي او د افغان خبریالانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په دغه ګډه اعلامیه کې د افغان خبریالانو پر وړاندې محدودیت سره مخالفت شوی او د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر ضد د تاوتریخوالي لړۍ په درېدو ټینګار شوی. دوی همدارنګه غوښتنه کړې چې د خبریالانو خوندیتوب باید یقیني شي او هغه کسان چې د رسنیو په کارکوونکو تاوتریخوالی کوي هرومرو باید محکمې ته راوکاږل شي. په دغه بیان کې اندېښنه مطرح شوې چې لا هم خبریالان، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن د بیان ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د خبریالانو خوندیتوب توپ او د امنیت ساتلو لپاره ژمن دی او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې قضیې څېړل شوي. نوموړي وویل چې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دی، د رحمت الله نیکزاد، بسم الله عادل ایماق، ملالی میوند، یوسف رشید، د عبدالمنان ارغن او د کابل په ششترک سیمه کې د نه خبریالانو د وژل کېدو عاملین نیول شوي دي او قضیه روانه ده. نوموړي همدارنګه وویل چې افغان حکومت د خبریالانو خوندیتوب لپاره
ژمن دی. ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په راپور کې مو واوریدل چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یوناما او د ګڼ شمېر هیوادونو او نړیوالو ټولنو لخوا اعلامیې خپرې شوې دي د دې ورځې په ملاتړ او همدارز د افغانستان د جمهوري د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش هم ډاډ ورکړی چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د وسلوالو لخوا په نخښه کېږي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وی یوازې په تیر یو کال کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکونکي د هدفي حملو په ترڅ کې وژل شوي دي.
د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکو هیواد یعنی افغانستان کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په کې 14 خبریالانو او د رسنیو کارکونکو وژل شوې دي.
دا
غک هم د تل لپاره غلای شو.
د شهر په دوو حوزو کې جګړه وه، دا خره ورسره کډی باریږي. باندې لاستای
الیاس دای چې لتیرو لسو کلونو راهیسې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال وو. د تیر 1999 مریض کال د اقرب په 22مه د مقناطیسي ماین په 14 کې چې په موټر پورې نخلول شوی وو، لخکرګه ښار کې ووژل شو. له نوموړي څخه د مهربان په نوم یو لور هم پاتې شو. ورور یې مدثر د دای پاړه داسې وایي: د همدغه کال د جوزا میاشت په لسمه د خورشید ټلویزیون خبریال واحد الله امیری هم د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د تولونیوز پخوانی ویان یماس یوش بیا د اقرب په 14 نیټه هغه مهال چې له کوره د دندې پر لور روان و په موټر کې د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله ووژل شو. میاشت تیره وه، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوند هم د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوه.
السلام علیکم ستړي مشه غرمه مو بخیر پام ور اگرزم د انعکاس ټلویزیون څخه د غرمې د 12 بجو خبرې ټولګي ته خوب سر کې هم د څو مهمه خبرونو سر ټکی
د جدي په لومړی نیټه به د غزنی ولایت د خبريالانو د ټولنې مشر او په دغه ولایت کې د الجزيري ټلویزیون او اسوسییټ پریس خبريال رحمت الله نیکزاد پټه سو وژل شو. او لدی پی خي یو لس ورځې وروسته به د غور غک رادیو مدیر مسول بسم الله عادل هم په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له غور وروسته د رسنیو په کارکونکو بریدونه تر ننګرهار ورسېده او د ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي په یو ورځ په بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې ووژل شوې. د ډیرو دغو ترورونو هدفي وژون مسولیت کومې وسلوال ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغان حکومت بیا دا کار د طالبانو بولي. طالبان بیا په دې وژونو کې خپل لاس لرل ردوي. کورنیو چارو وزارت ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایو ملالې میوند وژون کې نیولي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح هم په خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو یو لس کسیزه ډلې نیولې چې د یماس یوش په وژل کېدو کې لاس درلود، خو تر اوسه نه ده روښانه شوی چې د سیاوش او نورو خبریالانو د دوسیې چارې کوم ځای ته رسېدلي. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو زموږ اړیکه ځواب نه شوه. د نړۍ د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 1500 رسنۍ فعالیت لري او شاوخوا 500 رسنۍ تیر کال د بیلابیلو لاملونو له امله وتړل شوې.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري رسره وسې قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. خدا شپه اقتصادي خبرونه
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی په لغمان ولایت کې یو شمیر بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ نن پیل کړه. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت پر یو شمیر بزګرانو د شولو د 14 ټنه اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ د دې ولایت له محترلام څخه پیل شوه. ښاغلی رستمی وی د شولو دغه 14 ټنه اصلاح شوی تخمونه د دې ولایت د مرکز محترلام تر څنګ د الینګار، الیشنګ او قرغیو په ولسوالۍ کې پر بزګرانو ویشل کیږي. د په خبره د شولو دغه 14 ټنه اصلاح شویو تخمونو شپږ ټنه محترلام کې، څلور ټنه الینګار، څلور ټنه الیشنګ او څلور ټنه نورې د قرغیو په ولسوالۍ کې پر بزګرانو ویشل کیږي. ښاغلی رستمی زیاتوي یا تخمونه د سبسایډي په بڼه پر بزګرانو ویشل کیږي چې 6% لګښت بزګران ورکوي. د کرنې او مالداری وزارت بیان وایي د دغو تخمونو د ویش مخه په دې ولایت کې د وریجو د حاصلاتو زیاتول او د بزګرانو ملاتړ دی. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت په بدخشان ولایت کې د 940 میلیون افغانیو په ټولیز لګښت د دوو محافظتي دیوالونو د جوړولو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان فریدون آژان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه محافظتي دیوالونه د بدخشان ولایت د یفتلپاین ولسوالۍ په دوو کلي کې د 940 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي. ښاغلی آژان وایي هر محافظتي دیوال 1,400 متره په اوږدوالي د خلکو د غوښتنې پر بنسټ په یادو سیمو کې جوړیږي. نوموړی وایي د دې پروژو د تطبیق په ترڅ کې 25,615 کاري ورځې رامنځته کیږي او څه باندې 500 جریبه کرنیزه ځمکه او 600 د استوګنې کورونه به د طبیعي زیانونو له ګواښه خوندي شي. په بغلان ولایت کې د خلکو له لومړیتوبونو د ملاتړ ملي پروګرام یا سنپټو پروژې مسؤلینو د دې ولایت 168 بڼوالو ته د بڼوالۍ بیلابیل وسایل مرسته وکړه. د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي په مرسته شویو وسایلو کې قیچي، د میوې ټولونکي، د دوا پاشۍ پمپونه، ارې، زینې او ټوکرۍګانې شامل دي. د دې ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې مرسته شوي وسایل په پلخمري، مرکزي بغلان، دوشي، خنجان او اندراب ولسوالیو کې بنډوالو ته وسپارل شوې. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1.50 افغانۍ، یو ایرو 2.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 115.50 افغانۍ، یو سودریال 50.50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3.50 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 495 افغانۍ.
د آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې په جنوبي آسیا کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، په هند کې د وبا بحران ورځ تر بلې پراخېږي. تېره اونۍ په دې هېواد کې له 30,000 زیات کسان د کورونا د وبا له کبله مړه شول. په همدې حال کې نړیوالو له هندوستان سره د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو مرستې پیل کړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د برتانیې حکومت ویلي چې هندوستان ته به زر دانې اضافي د مصنوعي ساه اخیستلو ماشینونه ولیږي. د تیرې اونۍ پر مهال هندوستان 2.6 میلیونه د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړې او په دې ویروس اخته شاوخوا 23,800 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ټولو مړینو شمیر 2,15,000 ته لوړ شوی دی. متخصصین په دې باور دي چې دا شمیرې د بحران جدیت ښیي. د صدر اعظم نارندر مودی حکومت پر ټول هیواد له بندیز لګولو ډډه کړې ده، خو ګڼو ایالتونو خپل محدودیتونه وضع کړي دي. په جنوبی آسیا کې په عمومي توګه خطر زیات شوی دی. په نیپال او سریلانکا دواړو کې مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په روغتونو کې بسترونه، اکسیجن او نور روغتیایي وسایل مخ پر کمېدو دي. په پاکستان کې هم د کورونا ویروس دریمه څپه راغلې ده. چارواکو د می په 2 نیټه پریکړه وکړه چې د می له 4 تر 6 به د تګ راتګ لپاره له افغانستان او ایران سره لاري په موقتی توګه تړلې وي. دا محدودیت به له افغانستان او ایران پر ورتلونکو پاکستانی وګړو نه وي. په اروپا کې وضعیت مخ پر شکېدو دی. رومانیا به د می په 3 په پلازمینه بخارست کې د کورونا ویروس اړوند بندیزونه کم کړي، ځکه مثبتې پیښې کمې شوې دي. په جرمنی کې هم مثبتې پیښې کمې شوې او د واکسینو کمپاین هم تر ډیره عملي شوی دی. په برتانیا کې لیورپول د موسیقي یو فستیوال جوړ کړ چې آیا په دا ډول مراسمو کې ویروس خپریږي کنه. شاوخوا 5,000 کسانو پرته له ماسکونو او ټولنیز واټن مراتولو پکښې ګډون کړی و. دوی تر فستیوال مخکې د کووید-19 ټیسټ کړی و او نتیجه یې منفي وه، او همداراز به تر فستیوال 5 ورځې وروسته هم ټیسټ وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وتلو له پیل سره سم بیلابیلو امریکایي چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه لاله مخکې اندېښنې ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي له افغانستانه د عسکرو وتل د دې هېواد د پریښېدو په معنا نه ده او دوی هلته د هر ډول سناریو لپاره چمتووالی لري. خو د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي که څه هم افغانستان ډیر قوي او مجهز ځواکونه لري، خو کېدای شي چې د طالبانو پر وړاندې له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره هم هڅې چټکې شوي، او په همدې مقصد په کور دننه او له هیواده بهر د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا هڅې روانې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د می په لومړۍ نیټه له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوی، خو تر خوای د افغانستان د راتلونکي پاره د بهرنیو چارواکو د سرګندونو لړۍ هم ګرمه روانه ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان په اړه غږیدلې. انټونی بلینکن د سی بی ایس ټلویزیون د شپېتو د خبرونه کې ویلي، له افغانستان د عسکرو وتل د دې هیواد د بشپړ پریښودو په معنا نه دي.
موږ باید هر ډول سناریو ته چمتو اوسو او د هرې تګلارې له مخې وضعیت څارو. موږ شل کاله کېږي چې افغانستان کې بوخت یو. کله دا هیرو چې موږ ولې هلته ولاړو؟ زموږ د دې کار موخه د سپتمبر د 11مې پیټ پر وړاندې عمل وو، خو موږ دا کار وکړ. خو اوس له دې کبله چې زموږ عسکر خپل کور ته راځي، دا د افغانستان د پریښودو په معنا نه و. نه ده.
خغلی بلینکن داډ ورکړی چې له افغانستان سره به په اقتصادي، بشري او پرمختیایي برخو کې دوی مرستې دوام وکړي. په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی هم له افغانستان د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته د دوه احتمالي پایلو په اړه غږیدلې. خغلی میلی د سی ان ان او اسوسییټډ پریس خبریالانو سره مرکه کې کڅ هم د افغانستان ځواکونه مجهز، روزل شوي او قوي ګڼلې، خو زیاتوي کې د شي د طالبانو پر وړاندې لبدو پایلو سره مخ شي. هغه زیاته کړي، یو احتمال دا ده چې کېدای شي په حقیقت کې له ډیرو بدو پایلو سره مخامخ شو، خو دا احتمال هم لري نه ده چې افغان پوز د خپل حکومت سره یو ځای د دې ستونزو سره مبارزه وکړي. خو جنرال میلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اړینې بولي، چې په خبرې د بریالي کېدو پر مهال په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه نیول کېدای شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا باور لري چې افغان ځواکونه کولای شي له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیاو سره سره له جغرافیې سره بلد دي، او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی پخپله کوي. غوره تجهیزات او وسایل لري، او له خپل هیواد او ولس څخه په میړانه دفاع کوي.
خو له نظامي چمتووالي سربیره د افغانستان د اوږدې کشالې د حل لپاره سیاسي هڅې او سولې ته د رسیدو په موخه د اجماع د پیاوړتیا لپاره کوښښونه هم روان دي. یو مورئیس غنی تیرو دوه ورځو کې د ملي شورا له مشرانو سربیره له بیلابیلو ګوندي او جهادي مشرانو سره کتلي. جمهوري ریاست د دې لیدنو موخه د سولې لپاره د اجماع پیاوړتیا ښودلې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سیمې ته د خپل سفر پر دوام ازبکستان ته تللی، او هلته یې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدلی دي. زلمی خلیلزاد له دې لیدنې وروسته ویلي، ټول لوري باید د افغانستان د څلوېښت کلنې شخړې د سیاسي حل لپاره د روانو پرمختګونو ملاتړ وکړي.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار لوو د مزدیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مزدیګر په 2 بجو چې د ازادي راډیو خبرونه پات رسیږي، نو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي. د مزدیګر لوو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار لوو د مزدیګر تر او ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لوروستي حالاتو خبر کړی.
تاسو لا پیغامونو
زه حجی شیر حسن د کونړ ولایت د واجبا تور سوالای نه تاسو را تماس کیم. نازاده را دو تور کار کوم په ورځین کا خپل سلامونه وړاندې کوم. سره مو دا چې نټول ولایت ډیر سو اکنه وی نو ما یو وینم چې ورنه کو او دنه نه کار نه ما یې ما سوال کړی زاده بول کار کراوه. نو هیله مو دا ده چې تاسو د ورپور چارواکو سره رابطه ونیسئ، چې دا زموږ ماشونه ولې رسېږي ولې. هیله مو دا ده چې دغه خلکو غم وخوري، دا ټول مزدوره خلک دي او خپل خواږه بدن غړي له لاسه ورکړي دي. ضرور زموږ دا پیغام ورسوئ، ډېره مهرباني به مو وي. سلام په احترام.
من سید الله خطر د خپل ولایت علي سر ولسوالۍ اوسېدونکی او زموږ غوښتنه دغه ده چې په علي سر ولسوالۍ مرکزي کې ملکت شته. په دغه لیسه کې لومړی څنګه تر دولسمه پېړۍ د انتخابو نشتون سره مخامخ دي. تقریبا چې ډېر ځوانان دي، چې هم اته دولس دیارلس تر دولس ځوانونه دي، دوی څلور یا پنځه ترلاسه کړې نورې بدبختانه چې پاتې دي. نو فلم دغه ډله مسؤول چارواکو او د خوځ د معارف سیاست نه ترسو دی زر تر زر کتابونه تر موږ ورسوي چې پیغام نشي د تحصیل اساس پر سفر منزل پر بیا دې سره سلام
زه بل احمد سمعتم د کندهار له دامان مشالي ته ماله اتمات او طالبان ته دا غوښتنه د فلش تر له ورا د روزي په میاشت کې د دامان مشالي کې د شوتنه شبکې خلاص کی دلته د مازیګر د شپږ بجو څخه د رسارت د دې بجو پورې دا شبکې بندي مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر من اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات او تبصرې د مختلفو مسایلو په اړه د ازادي رادیو د ټلیفون د پیغام اخیستونکو ټلیفون په وسیله اوریدونکو سره د ازادي رادیو لارې شریک کړئ. تاسو د ټلیفون نمبر وایم چې په 0 8 2 5 5 یو ځلې تکراروم 0 8 2 5 5 او بل شمیره ده 0 9 9 2 3 5 4. بیا تکراروم 0 9 9 2 3 5 4. په دې شمیرو زنګ ووهی او د ازادۍ رادیو د پیغام په پانا کې خپل پیغام پریږدئ چې موږ بیا د ازادۍ رادیو په خبرونو کې لوریدونکو سره شریک کړو.
مننه چې ازادۍ رادیو واورئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
هیواد ورځپاڼه په خپل لومړنۍ غنه کې لیکلي چې په افغانستان کې وژنې جګړې او د پردیو د مخه لپاره دغه ملت قرباني د زغملو نه ده. لسیزي وخت تیر شو خو لا هم افغانان د پردیو ناوړو مخه لپاره وژل کیږي، د پرمختګ مخنیوي کیږي او د سولې او پرمختللې ژوند د نعمت به برخې دي. لیکوال وړاندې لیکي لړی ربه د مرغه چې د خپل یو ځل بیا په دې مبارک روزي میاشت کې افغانان د ویر او ماتم په ټغر کې نول او پر عام ولسی وحشت جوړ کړ. دښمن د ځل په لوګر کې پر عام افغانانو موټر بم برید وکړ. دغه بریت په پراخه کچه بی ګناه او بی دفاع ملکی وګړي وژل او شتمنۍ له خاورو سره ورته خاورې کړې. د سرمقالې لیکونکو سپارښتنه کوي چې افغان ولس باید دغه دښمن پر ضد سره یو لاس او یو موټی شي. ولس اړ دی چې دغه خونړي دښمن پر ضد غږ پورته کړي او هغه هم پرې نګدي چې د خپل ګټو لپاره د افغانانو راتلونکي ګواهي. ولس باید هغه لمخې لري کړي چې د خپل ناوړه ګټو لپاره د ملت پاستاج توپ طرحې جوړوي او یا هم نظامونه رامسته کوي. اطلاعات روز ورځ پاڼه بیا په لوګر او یوشمې نور ولایتونو کې ورستوي او تاوتریخوالو ته په تړاو په خپل لومړنۍ غنه کې روانو لاریونونو ته اشاره کړي. په سرمقاله کې لیکوال د لوګر، پکتیا، کونړ او د هیواد یو شمیر نورو ولایتونو د خلکو خود جوش هغه پورته کول د ملکی کسانو د خوندیتوب په برخه کې راتلونکي لپاره یو خګام یاد کړی. لیکوال وړاندې لیکلي د ولس بیداری هلته د لیدو وړ ده چې په ټولنه کې د نادو د کړنو بیروي وژنې په تړاو سړکونو ته راووزي او له خپل حق او حقوق څخه په کلکه دفاع وکړي. په دې مطلب کې لیکوال وړاندې لیکلي چې ولس باید په خوا ورته حرکتونه پیل کړي وای، خو اوس هم نه وخت نه ده او د ولس یووالی وحدت کولی شي روان کړکیچن حالت یو مناسب د حل لار پیدا شي. لیکوال په پای کې له افغان حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې د افغان ولس سره په څنګ کې ودرېږي تر څو روانو نابرابرۍ ته غاښ ماتونکی ځواب شي. او صبح کابل ورځپاڼې بیا په خپل لومړنۍ غنه کې د ملکی تلفاتو تر څنګ په تیرو شلو کلونو کې د ترلاسه شویو لاسته راوړنو د بیرته لاهو کېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. د ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د مې درېم چې د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده په اشاري سره لیکلي د بیان ازادي چې سره کرخه ده باید په زیړې کرښې بدله نه شي. د سرمقالې لیکوال لیکلي په داسې حال کې چې بهرنیان له افغانستانه د وتلو په حال کې دي او جګړې هم زور اخیستی، د ملکي تلفاتو تر څنګ باید د افغانستان تیرو لاسته راوړنو ته چې یوې هم د بیان ازادي ده جدي پاملرنه وشي. په سرمقاله کې اندېښنه ښودل شوې چې که بهرنیان له افغانستان نه ووزي او جګړه همداسې دوام وکړي د بیان ازادي برخلیک نامعلوم دی او دا به ډیره ګرانه وي چې دغه ستره لاسته راوړنه له لاسه ووزي. د مقالې لیکوال د بیان ازادي ارزښت په اشاري سره لیکلي چې تر لاسه شوی ارزښت باید په دومره اسانۍ سره له لاسه ورنه کړل شي.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل 0.5 په پا پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علام، پارون او مهترلام کې، او همدارس په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمای کې د 15 دقیقې 19 بحث لرو. په نننۍ خپرونه کې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د خبریالانو سره د شوی تراو تاوتریخوالی په اړه بحثونه اوریدای شي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دا د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چمتو شوی پروګرام دی. اوریدو ته یې رسره اوسې، خو دا شیبه 12